شنبه د لړم لسمه د اکتوبر یو دیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځني صفه دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. وړاندې مو د قانونو په برخه کې پر افغانستان د نړیوالو د یو بندیز لری کېدو خبرو علت یې څه دی، ګټې یې څه؟ تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو. د بشري حقونو یو شمېر ډلو له استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځیانو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو نتیجې خپرې کړي. په ترکیه او یونان کې د سلسلې د قربانیانو شمېر نږدې 20 ته ورسید او په امریکا کې د کورونا د نویو مثبت پیښو نږدې 100,000 ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د جنګي جرمونو په اړه د څیړنو پایله خپره کړي. په دې ډله کې د بخښنې نړیوال سازمان، سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې شامل دي او دوی د استرالیا پوځي چارواکو ته په دې اړه لیک استولی دی. استرالیایي چارواکو تر اوسه د دې لیک په ځواب کې څه نه دي ویلي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تېره اونۍ ویلي وو چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او د تورونو د سپیناوي لپاره تحقیقات پیل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د شبیر احمد قیومی په نوم د کندهار یو مخکنی چارنوال وژلی دی. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې پر شبیر احمد قیومی باندې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د شار په نهم حوزه کې ماسپښین مهال ډزې وکړې. قیومی څو کاله مخکې د کندهار د استیناف چارنوال، مدافع وکیل وو او یو ځل ولسی جرګې ته کاندید هم وو. د هغه د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا پیښه پرون رامنځته شوه. د افغانستان د بایسکل چلونې د ملي ټیم لوبغاړي د پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. د بایسکل چلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وویل
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلې دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو او بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته.
د پاکستان د یو سلوشل کورنی ټیمونه او د افغانستان د ملي ټیم شپږ لوبغاړي په دې لوبه کې ګډون کوي چې یکشن بی پیل شي. لسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او جنو نور اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړه. د اعتراض کوونکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون غصه څرګنده کړه. په فرانسې کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د جمعې په ورځ د نیس ښار ته هغه سیمه ته ورغی او خلکو ته یې خبرې وکړې چې پکې یوه بریدګر درې تنه په چړې ووشل. ایمانویل مکرون دا یوه اسلامي ترهګریزه حمله وبلله او د وویل چې فرانسه د خپل ارزښتونو په خاطر تر بریتلاندې راغلې ده. په ترکیه او یونان کې د زورور زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 1900 ته رسیدلی. ډیره مرچوبله د ترکیې په ازمیر کې راپور شوې ده. د ترکیې چارواکو د شپې ناوخته تایید کړه چې هلته د مړو شویو خلکو شمیر 1900 ته پورته شوی او د ټپیانو شمیره له 200 کسانو اوښتې ده. د یونان په ساموس ټاپو کې د دوه کسانو د وژل کېدو او د 1900 نورو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګي بلل شوی چې څپې آن په استانبول او یونان کې حس شوې دي. امریکا د دې زلزلې اندازه و درجه شولې خو ترکیه در یختر په کچه 6.6 اعلان کړی ده. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا هم خطرناکه زلزلې پکې شوې دي. تیره جنوري په ایلاژیک ښار کې یوې زلزلې 10 کسان مړه او څه باندې 1600 نور کسان ټپیان کړي وو. د ترکیه په ازمیت ښار کې د 1999 کال زلزله تر ټولو خونړۍ بلل کېږي چې پکې 10,000 کسان مړه شوي وو. او روسي خبر دا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس نږدې 100,000 نوی مثبت پیښې ثبت شوې دي. لدې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغۍ داخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 2,40,000 ډېرې مثبت پیښې ثبتې شي. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان ځنډولې غړیتوب بیرته ورکړ.
معیارونو برخه کې افغانستان په دې وروستیو کې ښه پرمختګ کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو تحصیلاتو برخه ده.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په نورستان کې د 22 روغتیایي مرکزونو د کارکونکو اعتصاب روان دی.
دغه د معاش په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند لنویو هڅو خبرو او د خبرونې په وروستیو کې د بایسکل ځغلولو له لوبي تاسو خبرو چې افغانان هم پکې برخه اخلي.
دا سیالي به د اسلام آباد شهر سره روسیا او په مری کې وخت نسی.
اروپای ټولنې د استخراجي صنایعو د روڼتیا په نړیوال سازمان کې افغانستان ته د غړیتوب د بیرته ورکولو هرکلی کړی دی. په کابل کې د اروپای ټولنې مشر استازي او سفیر وون برندټ ویلي چې اروپای ټولنه به له افغانستان سره د قانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیات شفافیت لپاره همکاري وکړي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان په 2018 کال کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. صفی الله سنګزی راپور لري.
د استخراجي صنایعو د روڼتیا په سازمان کې د افغانستان غړیتوب چې راتلونکی په قانونو او طبیعي زیرمو تړلې ده خورا مهم بلل کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر وون برندت ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګیدلې ځنډ له لرې کېدو هرکلی کوي. ښاغلي برندت ویلي دا د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه په خپل ټویټر باندې جمعه دا هم لیکلي چې اروپایي ټولنه به د قانونو په سکتور کې د لا زیات شفافیت د راتلو او د حساب کتاب د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر بیا دا ټینګار هم کړی چې خلک باید پوه شي د هیواد معدني شتمنۍ څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان شاوخوا 50 غړي لري چې د قانونو د استخراج د قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د روڼتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولی و چې په خبرې له 2013 تر 2018 کاله پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه و رعایت کړي او هم یې د قانونو په برخه کې ښه مدیریت نه و کړی. د اکتوبر په 19 دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمي هڅې کړي، نو ځکه یې دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لرې کړ. دغه سازمان لپاره د غړیو هیوادونو روڼتیا، د اړوندو ادارو پوره کېلتیا او د کاني سرچینو د مدیریت له لارې د پایلو او اغیزو ترلاسه کېدل درې مهم او اساسي شرطونه دي. دغه سازمان د نړیوال سکرتاریت عمومي مشر مارک روبینسن په یو پیغام کې ویلي چې افغانستان د یادو شرطونو د تطبیق زمینه برابره کړې ده.
To ensure the sustainability of the EITI process.
The EITI the process the پایښت یقیني کول لپاره د اعتبار دهي بیا کتل شوی تګلاره د معلوماتو په سیستماتیک شریکول باندې ټینګار کوي. د افغانستان او موریتانیا په څیر هیوادونو د کمپنیو او حکومتي ادارو په اړه د معلوماتو د شریکول لپاره زمينه برابروي.
د
افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د استخراجي صنایعو د روڼتیا په سازمان کې د غړیتوب بیا ترلاسه کول یو لویه لاسته راوړنه بولي. د دغه وزارت ویان دا او سلاکار عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ته ویل
د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان کې د افغانستان عضویت لزند څخه وویستل شو. معیارونو برخه کې افغانستان په دې وروستیو کې ښه پرمختګ کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده، او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د افغانستان د کانیا مدني شتمنیو او طبیعي زیرمو ارزښت 3 تریلیون ډالر یا 3000 میلیارد ډالر ښودل شوی. جګړې، ناامنی، په طبیعي زیرمو او قانونو باندې د سیمه ییزو زورواکانو او وسلوالو مخالفینو ولکه هغه عوامل بلل شوي چې د افغانستان د قانونو ناقانونه استخراج ته یې زمینه برابره کړې او هم یې اداره له ننګونو سره مخ کړې. افغانستان که څه هم له طبیعي زیرمو ډک او غني هیواد بلل کیږي، خو د آسیایي بانک د شمیرو له مخې دا وروستي 4 کاله نږدې 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار ولی حیات الله حیات وی د دغه ولایت په خنده بولسوالی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په دې نږدې پرتی بولسوالی کې تیرونی جګړه سخته شوې. ل ولی حیات الله حیات سره صادق رښتینی مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې ارغنده بولسوالی هم دا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیات نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکي ورځو کې به ارغنده پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي. هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دو د منګ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وشتل شي او یا هم د توپچی نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت چې له 5 ورځو تېرې دو وروسته
بله همدا علت چې د منګ عملیات ډیر بتی دي، ورو دي، او علت همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نه خواسته دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته، او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به دا صحه پاکي مطابق د پلان.
تاسو د عملیاتو خبره وکړه، په هغه سیمو کې چې دا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولول وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسی.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دوی په کمزای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځوړلو تلېواله نه یو. من کولای شو یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوه خاطر باندې ته جګړه ودرو تر څو دوه خپل حاصلات لاسته راوړي او به د غیزه نه روځي. خو داسې کم شی موږ ته نه درغلی. زه د تاسو طریقه غا کوم د ارغنداب خلکو که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي د دوه حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عملی چې دوه سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړي دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره سره
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي. کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سر ته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک ده هغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د 100 نه هم زیاتې وي.
د کندهار ولی حیات الله حیات. نن د اکتوبر 1 د شهرونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ناامنیو، اقتصادي ستونزو له امله او د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو له لرې پرتو سیمو شهرونو ته مخه کړې ده چې په شهرونو یې فشار زیات کړی دی. د یو شمېر دغسې کسانو څرګندونې په ګډه سره اورو.
نوم احمد دی. زه شپه کاره کېږي د اګام نه راغلی یم. بچې د خوندیتوب دپاره راوړو دلته او باید خپل ژوند دلته ښه تېرو. او اوس دې ښار ته راغلی یم. په دې ښار کې چې دی بس خپل ژوند مې اوس ښه دی، شکر دی.
نوم فرید دی. کورسونه پیل کړي دي. په یو انسټیټیوټ کې مې هم درسونه ته ادامه ورکوم. د هغه څه دي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې نشته دی، دې اسانتیاوې موږ ته نه دي برابرې شوي.
نوم مې سبحان الله ده. په کلي کې خو خاص کاروبار نشته. د کلي نه ښار ته همدې دپاره راغلی یو چې کاروبار وکړو، روز مزدوري وکړو تر څو خپلې کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کړو او خپلو بچو سره آرام په فضا کې وخورو.
دا سچ رډو ته شمیر اوریدونکو سرګندونی مو اوریدي چې لکلیو اشارونو ته پناوړی ده د شارونو د نړیوال ورځې په مناسبت دا سچ رډو د اتو بجو په خبرونه کې په تفصیل راپور لرو اوس په بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ډلې په کابل ښار کې د دوه شزینه خبريالانو کورته د پولیسو په ورتګ اندیشنه شولې ده د بشري حقوقو د څار ډلې په خپلې پانه کې لیکلي چې د اکتوبر د 15 نیټې په شپه د کابل په لسمه ناحیه کې د وی افغان خبريالي طاهری رضایی کورته پولیس ورغلي اغلی رضایی له وی بل خبريالي سره په یو کور کې اوسي دی ویلي چې پولیس له رسمي اجازه پرته د دې کور ته ورغلي او ټولي خونه ورتلاشي کړي او حتی د دې له ملمنو څخه چې په هغه وخت کې د دوی په کور کې او تحقیقات کړي دي د بشري حقوقو د څارډلې د طاهر رضایی په قول د حمله کړي چې پولیسو د کور د تلاشي په لړ کې به اجازه د دوی فلم اخیسته او لدې څخه لاسلیک غوښته چې بیا به دا ډول ملمستیاوي نه کوي چې په حقوقي موسیقي وي پولیسو له ملمنو هم لاسلیکونه اخیستي چې بیا به په داسې محفلونو کې برخه نه اخلي د بشري حقوقو د څارډلې په دې اندیشنه شوولې چې پولیسو له طالباني طریقې کار اخیسته دي د بشری حقوقو د څارډلې همدارس ویلي روسته لدی چې د اغلی رضایی شکایت وی ورسپانې خپور کړ د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح راپور رد کړ او هغه د حکومت پر ضد تبلیغات او تور وباله خو د بشری حقوقو د څارډلې وی چې د شزو په وړاندې د افغان پولیسو سابقه ډیره شنه ده د دې ډلې په وینا په اوسنی وخت کې چې شزیل طالبانو سره په هر ډول احتمالي جوړجاړي کې د خپل حقونو او بریاو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي دا ډول اقدام د اندیشنې وړ دی په افغانستان کې د امریکا پر جګړې چې نشته د دوی لسیزې پوره شي ګڼ شمېر کتابونه لیکل شوي او ځینې فلمونه هم جوړ شوي دي په دغو فلمونو کې یو هم آوت پوست فلم دی پر دې فلم د ډیلی کالر ورځپاڼې ادارې تبصره کړلې ده د ورځپاڼې د لیکوال ډیوډ هوکسټید په باور دا د هغو ټولو فلمونو په منځ کې چې دلی تر ټولو حقیقت ته نږدې دی آوت پوست فلم د هغې حمله پر اساس جوړ شوی چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر یوې اډې شوی و دا پیښه لومړی جیک ټایپر ولیکله او د کتاب په بڼه چاپ کړه د دې کیسې د فلم کارکتونکي وایي چې د فلم لوی ځانګړتیا دا ده چې ډېر ریالستیک یا حقیقت ته نږدې ښکاري
په نورستان کې ډاکټران وایي د کاري اعتصاب میاش په پوره کېدو ده خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي دوی له خپل خراب اقتصادي وضعیت څخه د رډو شکایتونه کړي روح الله انوري راپور لري
په نورستان کې ډاکټران او روغتي کارکونکي وایي د کاري اعتصاب یو میاشت پوره شو خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي او د هر ورځې په تیري دوی ستونزې مخ په زیاتېدو دي د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن ډاکټر انعام الله ازادي راډیو ته وویل
دغه د معاش په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو چې نو څو قرض ورکې او نه خپل کور ته تلی شو یو ډاکټر خپل ټلیفون خرڅي نو هغه کېږي چې کور ته مون رسېږي هغه څوک خو بیان نه اخلي دغه مسولین ته هم چې خدای نه وډار شي او دغه مظلوم خلکو غم او خړی
میرمن زینب د مرکز پارون اړوند د پرونس روغتي مرکز صحی کارکونکې ده وایي په کور کې چې کوم خوراکي او نور اړین توکي د ژمي لپاره ساتلی وو هغه د هټیوالو د پورونو د خلاصولو لپاره خرج کړی دی
مخ چې دلته راغلو کلیوال خلک نه یو موږ مسافران راغلو کرن کورونه کې اوسېغو هم خو کرن زمنګ پاتې دی بیا د دکاندارانو سره قاتل ورو چلور د پنځه میاش روان دي چې قاتل نه ورکړ شي هغه زمنګ سپازه وای بیا چې جمعې د لرګي مشکلات لرو موږ چې د لرګي نه دی راوړې ور د پارا لوبیا لوګان چې موږ جمع کړو هغه موږ دغه مشکلات نه خرج کړیم دي
د نورستان چارواکي هم منی چې ډاکټرانو ته حقوق نه دی ورکړل شوی نو ولایتي ادارا اړ شو چې د هیټ پونوم د همکاري مؤسسې دفتر وټړي د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی
نو موږ پتنګ سلو د خپل د خلکو د غوښتنو او د هیلو په اساس بل اخره د هیډ موسسه دروازه مو وترل کارمندان مو تنل دي ځای نه وشړل
دا امروختیا د وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه به وای چې دوی ته یا د مؤسسه رسمي مکتوب لګل چې نورستان کې ټولو روغتي کارکونکو ته معاشونه رسولي دي
موګه تر رسمي مکتوب دی یادې موسی له خوا راغلل شوې ده چې درې میاشتې معاش ورکړل شو. رسمن د متمد یا د هر څه په ترڅ کې دوی ته حواله شو او پاتې نور ماشومان هم کاروند او ته حواله کېږي.
خو ډاکټران او د نورستان چارواکي د عامې روغتیا وزارت او د مؤسسې لخوا شوې خبرې تشه ادعا ګڼي.
د نورستان مو راپور اوریده ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري یو نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند د بیا تامین لپاره په جنوا کې تازه هڅې پیل شوې دي. د دوه دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ جلا د منسک ډلې له استازو سره چې د اوربند لپاره هڅې کوي ولیدل. د سپتمبر له 28 د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره درې ځله اوربند مات شوی دی. سفیولا سنگزای راپور لري.
د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څلورم وار لپاره د اوربند د تأمین هڅې پیل شوې. دا وار د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران جنیوا ته ورغوښتل شوې. د راپورونو له مخې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منتاسکانیان او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په جلا جلا ډول د منسک د شورا له استازو سره چې پکې فرانسه، روسیا او متحده ایالات شامل دي لیدلي. تر دې دمه د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د مخامخ لیدنې په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. ټاکل شوی و دا خبرې د پنځمې پر ورځ پیل شي. خو د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې ناګورنو قرهباغ او شاوخوا سیمو کې د نښتو د زیاتوالي له امله یو ورځ په ځنډ پیل شوې. وروسته وار په ناګورنو قرهباغ کې چې د جګړې اصلي ډګر ګرځېدلی د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب اوربند یکشنبه ټینګ شو. خو یوه ورځ وروسته یې دواړه لوریو یو بل تورن کړل چې له اوربندې سرغړونه کړې ده. تر هغه وروسته یو وار بیا درنې جګړې ونښتې. پنجشنبه آذربایجان د هغو 9 ارمنستاني سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شوي وو ارمنستان ته وسپارل. تر هغه یوه ورځ مخکې آذربایجاني چارواکو ارمنستان په برده ښار باندې د یو توغندي په ویشتلو تورن کړ او ادعا یې وکړه چې څه باندې 40 ملکیان یې ووژل. دواړه خواو ته ملکیان له جګړو ستړي دي. د ناګورنو قرهباغ یوه بوډۍ اوسیدونکي والیا سوګمونیان چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره له سیمې کډه کولو ته اړ شوي ژړغونی دا وایي نه غواړي خپل کور کلی پرېږدي.
زه نه غواړم لاړه شم، غواړم په خپل کور کلي کې پاتې شم. خو موږ ته ویل شوي چې باید دا ځای پرېږدو ځکه چې آذربایجانیان ډزې راباندې کوي. موږ خپل کورونه همداسې ډک پرېښي او دا دی زو.
د ناګورنو قرهباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د سپتمبر له 28 پیل شوې. د آذربایجان لوري د پوځیانو د مرګجوبلي په اړه معلومات نه ورکوي او یوازې د ملکیانو هغه خبروي. اخو د ارمنستان چارواکي او په ناګورنو قرهباغ کې جلا غوښتونکي سیمه ییز حکومت وایي د دوی لوري ته د وژل شویو کسانو شمیر له 1,100 تنه پورته شوی دی. زرګونه کسان هم ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اکتوبر په 28 چې لا د جګړې یوه میاشت نه وه پوره دواړو خواو ته د نږدې 15,000 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. ناګورنو قرهباغ د آذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پیژندلې خو له څه باندې 2 لسیزو ارمنستان په کنټرول کې ده.
لاین خبرونه د بشری حقوقو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پاوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پاوځیانو د جنگي جرمونو په اړه د چیرونو پایله خبره کړي. نامعلوم وسلوالو د شبیر احمد قیومی په نوم د کندهار یو مخکنی چارنوال وواشه. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي. لسکونه سره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او ځینو نور اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړي. په ترکیه او یونان کې د زورور زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی. د افغانستان د بایسکل ځغلونې 6 ملي لوبغاړي پاکستان ته د لوبو لپاره تللي. دا خبره د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وکړه. سفی الله ستانکزي له ښاغلي فضلي سره خبرې کړې او د لوبو په اړه نور جزئیات ترې پوښتلي.
د افغانستان بسکت غلوی فدراسیون شپږ ملي لوبغاړي د پاکستان بسکت غلوی سیالۍ ته تللي دي. چم داسې علی بده یک شنبې په ورځ د اسلام آباد شهر سره شروسی او په مریکی وخت نسی
داسې علی په کوم هدف تر سره کیږي په دغه شرایطو کې چې کرونا ویروس هم سخته شوې ده
خوشبختانه د کرونا هغه سخت ورځې شدید وخت چې په افغانستان او پاکستان کې اوس تر کنټرول لاندې راغلی دی او موږ د جهانی شورا یا د یونین سایکلینګ انټرنیشنل پر خپل ریکمنډیشن باندې کله چې په افغانستان کې هم په پاکستان کې د کرونا وضعیت تر کنټرول لاندې سو نو بیا موږ مسابقو ته دوام وکړ بس کل یو د هغه لوبو څخه دی چې کله د کرونا وبا وم نو ټولو خلکو او ډاکټرانو همدا وړاندیز چې د بسکل څخه استفاده وکړي ځکه هغه یو متر فاصله هم موږ مراتولی سو او ګڼه ګڼه په بسکل چلونه کې نه چې هلته خلک راسي سیلبینو اوسېږي یا نورو اوسېږي نو په همدې خاطر کوشش به متل همدا وي چې لوبغاړو صحت راته مهم دی او بیا خوشبختانه چې اوس بسکل په همدې کې او په پاکستان او افغانستان کې هغه وضعیت تر کنټرول لاندې دی
سیالی چې پاکستان کې کیږي څومره مطمئنه یې چې افغان لوبغاړي وکولی شي هلته ښه ولوبېږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه واخلي
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلی دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو او بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته ځکه چې د یکشنبې په ورځ سیالۍ ده هم زه امیدوار یم ځکه د دې څه مخکې موږ په افغانستان کې د افغانستان ټور درلود دی چې 390 کیلومتر او یو سلشل لوبغاړو ګډون کړی وو نو بیا دا یو سلشل لوبغاړو سره د غشپړ بهترین لوبغاړي موږ هم دې سیالۍ ته انتخاب کړی دی او لیږلی مو دی مطمئن ډیر یم چې ان شاء الله قهرماني به راوړو
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه نظری لاسري لیکي په قطر کې د حکومت او طالبانو مرچي پلاوي لکه چې د سولې نیت نه لري حمیده نظری له قلات لیکي طالبان د بهرنیو د ګټو لپاره جګړه مخته وړي خپلواک صافي لال شنګل سوالي لیکي سولې ته د افغانانو انتظار د طالبانو جګړو لاهو کړ حمیده غنم رنگ له غزنی لیکي طالبان د واک لپاره افغانستان له بدبختی سره مخامخ وي او د دې خبري مجلې ورسيو تر رسیدلیو د شواند رنگونه پروګرام
د شواند رنگونه نوم دې راته وای څه کار کوي
بسم الله الرحمن الرحیم نوم می رحم ګل راحل دا او خپل لوړ زده کړې کوم حاصل زه خپل دوه انسټیټیوټ وایم یو دولتي دی یو شخصي او ترڅنګ یو لیسانس برخه طبي علوم کې زده کړې کوم غم شخصي دی
یعنی درې ځای درس وای
درې ځای درس وایم
خلک یو ځای نشي ویلای ته څنګه درې ځای وای
من کولای شو چې کلک هوډ ولرو په هغه کې ځان ورسوم نو زه من تر اوسه پورې تقریبا څلورم پنځم سمستر د درې ځای ښه روان یم او په خپل هوډ خپل هدف باندې ولاړ یم او تر دې ځای مې ښه ځان رسولی دی
یعنی فکر کوي چې دا درې پوهنځي تلولې په دې درې واړو کې تکړه یې ښه نمرې اخلي لایق یې استادان درنه خوشحاله دي
بلکل دا پوهنځي داسې دی چې یو بل سره مطابقت لري لکه کمپیوټر ساینس شو انګلیسي شو او طبي علوم چې دي هغه لږ تفاوت لري خو د دوه چې دي دا سره مشابه دي په دې کې ما نمرې ښې دي استادان هم خوشحاله دي او نسبت ډېرو همسنفیان چې دي هغو په نسبت زه ښه یم په سم کې
څنګه بیا وخت ورکې دغه درسونه ځکه دا خو یوازې د ټولګي خبره نه ده چې ته ټولګي کې درس وایې په کور کې هم باید درس وایې چې آماده شي مثال امتحانونه دي یا د ورځینی درس لپاره تیاری پکار وي
بالکل هغه د کور نه مونږ د کور لحاظ ځنه یو څه بیا مکړی دي ځکه چې مونږ مسافر یو دلته او ځنه هدف دا دی چې کله مونږ کور نه راځو یعنی درس ته پر راځو بل څه نشته هغه خبرې پریخې دي ورونو ته مثلا پلار ته د کور مشکلات مونږ صرف ځانونه درس ته راوستل یعنی چې ټول فوکس باید توجه باید په درس باندې وي او بل دا چې سم کې زیاتره د هغه کسانو خواته ډېر ورځم استادان وی روانشناسان وی هغه نه مشوره غواړم چې زه دومره پوهنځي وایم ما ته په دې اړه مشوره راکړې چې څنګه باید په دې باندې فوکس وکړم هغه ماته زیاتره دا توجه راکوي چې ته باید په سیم کې ټول فوکس باید په هغه موضوع باندې واچوي تر څو هغه موضوع په صحیح ډول واخلي له استاد نه نو زه خپل سیم کې ډیر توجه کوم او ټول فوکس په هغه درس باندې او بیا ورسته د امتحانو کې هغه ډیر مشکل نه راځي وروسته مطالعه وک
کل چې د غدری په هنځي ول ول کوم ځکه به کار کوي
زمانیت خو هر ځای کې چې د خلکو خدمت وي او د ولس خدمت وي هغه ځای کې به کار کوم خو دلته زیاتره ځایونه شته دي چې د بیوزلو بیچاره خلکو لپاره خدمت کوي زما خپل هم داسې نیت ده چې مثلا هغه ځای کې وظیفه واخلم او خلکو ته خدمت وکړم
ډیره مننه
تاسو نه هم مننه
مننه چې ازادي راډیو واورئ